آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار مو پخیر هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ ز شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د مخستان اته نیمه بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
برتانیې ویلي چې هلمند ولایت ته خپل یو نظامی ډله سلاکارانی استولې دي د ماجر نړیواله دروای چې په 2015 کال کې د هاو کډوالو شمیر چې اروپا ته داخليږي د 1 میلیون نه زیات شوی دی او په جنیو کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دی چې نړیواله ټولنه غواړي چې راتلونکي میاشت د سوریې په مسله خبري وکړي
نن چهارشنبه ده د 1400 نوي کال د جدید میاشتې دوهمه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې درویشتمه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د څو اونۍ راهیسې افغان قواوې او طالبان د هلمند په ولایت کې په جګړو اخته دي اروپا ته د مهاجرو په حق له رپورټ لرو دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په حق له اورېدلی سي خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
د افغانستان د هلمند په ولایت کې د طالبانو پر مختګونو برتانیا دې ته هڅولې ده چې هغه ولایت ته خپل یو ډله نظامی سلاکاران واستوي چې د یاغیانو د حملو په شاته بولو د پاره د مالی ځواکونو سره مرسته وکړي برتانیا دا وخت په افغانستان کې د ناټو د روزنې ماموریت په چوکاټ کې 450 سرتیری لري د څو اونۍ راهیسې افغان قواوی او طالبان د هلمند په ولایت کې په جګړو اخته دي ویل کېږي چې دغه اسلامي یاغیان په څو ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو په مقابل کې په جګړو بوخت دي او ځینې ولسوالۍ یې نیولې دي که څه هم چې افغان چارواکي دا خبره نه مني د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې تقویتي قواوې هلمند ته رسېدلې دي او د برتانوي نظامي سلاکارانو رسېدل هم تایید کړي صدیقي وویل چې د برتانیې د سلاکارانو دغه وړه ډله د ناټو لخوا د افغان ماموریت تر پروګرام لاندې ورسېدلې ده موږ لږ وخت مخکې په کندهار کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل سره د هلمند د وروستي وضعیت په اړه معلومات اخیستي وو او هغه دا معلومات راکړي وو
د هلمند ولایت امنیتي وضعیت له تیرې یوې میاشتې راهیسې د اندېښنې وړ دی هغه مهال د اندېښنې راز دی چې جنگ د لشګر تلرینې حوزې باباجي سیمې ته راورسېدی په مجموع کې د هلمند شمالي ولسوالۍ له امنیتي پلوه یعنی مشکلات لري ټول سوالو مشکلات سقوط کړي دي چې هغه کې مور نوزاد او مساکله یادولای شو چې مرکزونه سقوط کړي او اوس دولتي حاکمیت پکې نشته دا غراز د سنجینو ولسوالۍ پر اړیکه باندې چې ما روسي معلومات اخیستي دي دا ولسوالۍ تاسیسات له هم د حکومتي قوا په لاس کې دي مونته ځکه نه ټول لارې تړل شوی دي د حواله لارې څخه ورمشپه هوایی بریدونه شوی دي د نړیوالو قواو د قاتل ماموریت هوایی پوزو الته ځینې اهداف نشو کړی دي د پولیسو کمانډان د هلمند عبدالرحمن سرجنګ وایي چې په دې کې افغان قواوی باندې د ساحه سیده چې د خپل مخالفینو په وړاندې باندې د بردو تابع سره بیا ونیسي او د دولت مخالفین یو نیم کیلومتري د تاسات څخه پر شا سوي دي پاتوس ولې د بلیملي قواو د اوتاک پر اړیکه باندې په مجموع کې د 215 میوان کلی اردو یو مقام چې نه غواړي نیمه خور سیده وایي چې تر څلو کم بلیملي قوتونه په چیروسو افتو کې دی ولایت ورغلی دي چې په دې کې هم امریکایي ځانګړي ځواکونه او هم برتانوي دوی وایي چې برتانوي لسګونه سرتیری ورغښه ورغلی دي او لخپل افغان نظامیانو سره افغان همکارانو سره د هلمند د وضعیت د بهبود لپاره مشورې شروع کړې
د مجرم نړیواله اداره وایي چې په 2015 کال کې د هاو کډوالو شمیر چې اروپا ته داخليږي د 1 میلیون نه زیات شوی دی دا د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته تر ټولو زیات شمیر دی په جنیو کې میشتي د بشري حقوقو د غیادارې د سه شنبې په ورځ د مجرمینو شمیر 15,504 کسه شوډلې دي دغه مهاجر د افریقا او مدني ختیځ نه په مختلفو لارو اروپا ته راوړي دا شمیر د تیر کال په پرتله 4 ځله زیات دی دا رپورت وایي چې دغه مهاجرینو نیمایي شمیر د سوریې خلک دي د سوریه په جګړه کې تر اوسه پوري د 200,000 پوري خلک وژل سوي دي او په ملیونونو بې کوره سوي دي. د سوریه ماجرون نورسته بیا د افغانستان او عراق نه په ډیر لوی شمیر ماجرین اروپا ته پناه وړي ده. د ماجرون نړیواله اداره یا IOM وایي چې په دغو کې 3,500,000 ماجر د ترکیې نه یونان او بلغاریا د لارې راغلي دي. د عراق امنیتي ځواکونو ویلي دي چې د رمادي ښار په مرکز کې د اسلامي دولت سره په سخته جګړه بوختي. دغه ښار اسلامي دولت و میاستې له مخې نیولی وو او عراقي امنیتي ځواکونو هڅه کوي چې بیرته یې ونیسي. د عراق تروریزم ضد ادارې ویاند سبا النعماني وایي جګړه د حکومتي ودانیو په شاوخوا کې روانه ده او هوایي ځواکونه هم پکښې برخه لري. د عراق پوځ لګیا دی چې د سړک د غاړې ماینونه پاک کړي او کوشش کوي چې مخ په وړاندې حرکت وکړي. النعماني وویل چې دغه ښار به په راتلونکو 2 ساعتونو کې پاک کړل سي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم د دې ښار په څنډو کې د داعش په مرکزونو باندې هوایي بمباري کړي دي. د امریکایي مسلمانانو یوې ډلې او نور د نورو ادایانو د استازو سره د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د یو ګډه غونډه کړې ده. د غونډې اصل مقصد دا و چې په متحده ایالاتو کې میشتو مسلمانانو پر ضد د کرکې بدبیني موجوده فضا ختمه سي او په ګډه کار سره وکړي. په واشنگټن کې د امریکا ژه خبریال ویکتور بیټي رپورټ لرو چې د خبرونو وروسته به تاسو ته درواورو. او د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د سوریې د عدلي په شار باندې برید چې ګمان کېږي روسیه به کړی وي غندلی دي. ښاغلي اوغلو وایي سوریه به هیڅکله د هغوی په کول د روسیې د امپریالیستي هدافو برخه ونه ګرځي. دغه وخت راسي چې ترکیه د روسیې یو الوتکه رانسکوره کړي د دواړو هیوادونو اړیکې دومره خرابې سوي دي چې په دې تازه وختونو کې ساري نه لیدل کېږي. د ترکیې صدر اعظم چې د دوشنبې په ورځ د پارلمان غړو ته وینا کوله وویل چې په سوریه کې د روسیې په مداخلې باندې سخت انتقاد یې وکړ او ویل چې د سوریه د خلکو لاسونه به هیڅکله د سوریه د امپریالیستي اهدافو برخه نسی. داود دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو
تاسو په مکرې دی رپورټه. د افغانستان د هلمند په ګوښه ولایت کې طالبانو پرمختګونه برتانیا د تحسول ده چې هغه ولایت ته خپل یو ډله نظامی سلاکاران واستوي چې د یاغیانو د حملو د پاشا د محلي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اسلام آباد څخه ایاز ګل په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د وروستیو جګړو نړیوال هیوادونه دې ته اړ کړي دي چې د خبرو له لارې د افغانستان د لانجې حل ولټوي. د 2 اونۍ راهیسې افغان قواوې او طالبان د هلمند په ولایت کې په جګړو اخته دي. ویل کېږي چې دغه اسلامي یاغیان په 2 ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو په مقابل کې په جګړو بوخت دي او ځینې ولسوالۍ نیولې دي، که څه هم چې افغان چارواکي دا خبره نه مني. د هلمند د ولایت د والي مرستیال د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که تقویتي قواوې په بیړنۍ توګه ورونه رسیږي دغه ولایت د طالبانو لخوا د سقوط د خطر سره مخامخ دی. د کورنیو چارو د وزارت نطاق صدیق صدیقي پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې تقویتي قواوې هلمند ته رسیدلې دي او د برطانوي نظامي سلاکارانو رسیدل یې هم تایید کړل. صدیقي وویل چې د برطانیې د سلاکارانو دغه وړه ډله د ناټو لخوا د افغان ماموریت تر پروګرام لاندې ورسېدلې ده. هغه وویل
enjoy the support of our partners within the framework of RS in Afghanistan.
زموږ سره د قاتې ماموریت پروګرام لاندې د نړیوالو انډیوالانو ملاتړ ملګری دي چې دا د سلام مشورو او مرستې ماموریت دی، مګر البته د جګړې په میدان کې افغان پولیس او عسکر د طالبانو په مقابل کې جنګیږي. نطخ وویل چې حکومتي قواوې اوس د سنګین په ولسوالۍ کې په جګړو اخته دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې یاغیانو په سیمه کې د افغان قواوو تر کنټرول لاندې وروستۍ پاته نظامي اډه محاصره کړې ده. په افغانستان کې د برطانیې سفیر کیرن پیرس په کابل کې په یوه سیمینار کې وویل چې د هلمند جګړې د خبرو له لارې د لانجې عاجل حل غواړي. د افغانستان حکومت د افغانستان د دولت ژوندۍ پاتې کېدل د هغو شخړو او جګړو له کبله چې دلته دوام لري د خطر سره مخامخ دي. زما مقصد دا دی چې تاسې هم دا اوس د سنګین د ولسوالۍ حال ته وګورئ چې دا د نظامي حل لارې له نظره څومره سخت او مشکل کار دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی نیکولا هیسم هم د دوشنبې په ورځ د امنیت شورا ته په دې باندې ټینګار وکړ چې افغانستان دې ته ضرورت لري چې د سولې په خوا یو سیاسي لار پیدا کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدي. ټاکل سوی چې په ترکیه کې د هغه ګوند مشر چې د کوردانو ملاتړ کوي د پنځشنبه په ورځ مسکو ته سفر وکړي. هغه په داسې وخت کې مسکو ته روان دي چې هلته د ترکیه او د روسیې ترمنځ ډیپلوماتیک روابط په خرابېدو دي. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز په دې باب د استنبول څخه یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصې تاسو اوري.
په ترکیه کې د سولې او د ډیموکراسۍ د ګوند مشر صلاح الدین دیمرتاس با په مسکو کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف ملموي. ښاغلی دیمرتاس ویلي چې د هغه ګوند نیت لري چې په مسکو کې خپل یو دفتر جوړ کاندي. په استانبول کې د تسام د سیاسي مبصرینو د ډلې مرستیال مروت بلهان وایي چې مسکو ته د ترکیه د سولې او د ډیموکراسۍ د ګوند مشر خغلی دیمرتا سفر با د دې ویره پیدا کاندي چې ګوند د روسیې د غملاتړ با په ترکیه کې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی ته چې غیر قانوني دی هم ورسیږي. هغه وایي
with the PKK I think the Russians have a long standing relationship and maybe they can play with it.
مسکو د پی کی کی سره د ګډې مودې روابط لري او ممکن هغه د هغې نه د وی افسانوي تورې پټوګه کار واخلي. روسیه هیڅکله هم د پی کی کی ګوند د ترستانو په ډله کې نه دی حساب کړي. همدا اوس د ترکیه امنیتي قواوی په ټول ملک کې په خاص ډول د ترکیه په جنوب ختیس کې چې هلته کوردان ډی روسیږي د پی کی کی د ګوند غړو زپلو ته زور ورکړی دی. په دې ورسره د ترکیه امنیتي قواوو د جولای په میاشت کې د پی کی کی سره د ترکیه د سولې د جریان د خرابېدو نورستو په خپل گاوند عراق کې هم د دغه ګوند په مرکزونو حمله کړې دي. مګر په استانبول کې د نړۍ د سیاسي چارو د یو تحقیقاتي مرکز یو غړی اتیل یاسیل دا وایي چې ممکن مسکو په سوریه کې د کوردانو د پی وای ډی په ډلې هم حساب وکړي ځکه چې ترکیه په دغه ډلې الزام لګی چې هغه د پی کی کی سره روابط لري. هغه وایي په خاص ډول روسیا او ایران غواړي چې د پی کی کی او د پی وای ډی لارې ترکیه ته تاوان ورسوي. مګر هغه دا هم ویلي دي چې په اصل کې پی وای ډی د امریکا مشورې اوري لکه د دې امکان هم شته دی چې دا غړډله هر وخت ځړې وغوړي خپل لورې بدل کاندي ځکه چې ویل کیږي روسیې پی وای ډی ته د وسلو په انتقال هم شروع کړی ده. واشنگتن د داعش د افراطي ډلې په ضد په جنگ کې د کوردانو د پی وای ډی د ډلې سره د هوایی بمباریو لاره مرسته کوي. د سیاسي چارو مبصرین وایي چې روسیه ممکن د کوردانو د دغه ډلې سره په دې کې مرسته هم وکړي چې د سوریې سرحد ته نږدې په ځینو سیمو بیرته خپل قبضه ټینګ کړي. د ترکیه یو پخوانی ډیپلوماټ ایدین سیلاکان چې د لومړني ځل د پاره د عراق په اربیل کې د ترکیه د قونسلګری دفتر پرانسته ووي د ګومان کوي چې د کوردانو د پی وای ډی ډله بعد د سره علاقه نه لري چې د واشنگتن سره د خپل روابطو د خرابېدو خطر په ځان ومني. هغه وایي
Now that PYD now has for the maybe first time at US as a real military ally there.
همداوس PYD ممکن دا سی فکر وکړي چې د لومړنۍ ځل د چ امریکا د هغوی حقيقي نظامی متحد دی. هلته همداوس د امریکا د ډیر شنه زیات د خاصو قواو افراد د جزیره په سیمه کې چې PYD پر قبضه لري شته. هغه وایي د دې توقع نه لري چې د کوردانو د غډله یعنی PYD دی د امریکا سره دغه باهمیت دوستی د روسیې سره په خپل دوستۍ بدل کاندي. د ترکیه دغه پخوانی ډیپلوماټ دا هم وایي چې روسیا کوشش کوي چې لدې لار یو ځل بیا انقره دې ته مجبور کړي چې د کوردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی سره د سولې جریان بیرته شروع کړي. مګر د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان بیا ویلي چې د پی کی کی په ضد به د جنگ نه لاس ونخلي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري وخت په واشنگتن کې د مخستان اتبه جه او اتتلويش دقیقې د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت ورکړی دی چې پروان کال کې اروپا ته 1 میلیون مهاجر رسیدلی دي اکثره دغه کسان د جنگ څخه تښتیدلی دي خبريالي لزشلاين په دې باره کې لا جنیو څخه د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر له دفتر څخه رپورت شاستولې دي
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د مهاجرو پناهوتن کشمیر چې د ورسره خطرونو د مدیترانې له سمندرګي نه تیر شوی اروپا ته رسیدلې دي د تیر کال په نسبت پر روان کال کې 15 ځله زیات شوی دي په 2014 کال کې تقریبا 260 زره تنه اروپا ته رسیدلې وو دغه اداره وای پر روان کال کې 3600 تنه په داسې حال کې مړ شوې دي چې کوشش وکاو د خبرانو په بیکاره کې شتو کې اروپا ته ځانونه ورسوي د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر وای تقریبا 80% مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي ل ترکینا یونان ته د ایګین له سمندرګینه تیر شوې چې دا د دومره شمیر مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو ته د زیور کولو توان نه لري د دغه ادارې نتاق ادرین ادواردز امریکا غکته ویلې را رسیدلو مهاجرو لک تر لګه نیمایي له سوری نه راغلي دي ادواردز خپل خبره ته دوام ورکوي او وای
An absolutely catastrophic conflict, which is producing levels of human suffering and displacement really unparalleled anywhere.
لکه څنګه چې موږ ټول په یو ګډ سوري جنجال په مطلق ډول یو تبا کوونکی جنجال دی چې داسې بشري کړاو او د خلکو بې ځای کول منځته راوړي دي چې په واقعي توګه په هیڅ ځای کې ساری نه لري. موږ داسې کسان هم وینو چې له افغانستان، عراق او د افریقا د ښکار او له نورو هیوادونو نه راغلي دي. موږ په دغو هیوادونو کې وینو چې ډېر کسان له خپل کوري کلي نه بې ځای شوي دي، ځکه نو ګڼ شمېر کسان په حرکت کې دي چې هغه مهاجر دي یا لږ تر لږه د بین المللي حفاظت لپاره یوه ډېره قوي اداره لري. ایډوارډز نوای خلک د بیلابیلو دلیلونو له کبله مهاجر کیږي، په اصطلاح ډېری اقتصادي مهاجر دي. دی وایي دغه کسان هم مرستې ته ضرورت لري او باید په مناسبه توګه ورته هرکلی وویل شي. دی وایي د دوی په مسایلو باندې باید غور وشي چې که دوی د مهاجرت لپاره قانوني ادعا ولري. دا وایي که دوی د مهاجرت شرایط پوره نه کړي نو دوی د دې مستحق دي چې د بین المللي قانون له مخې ورسره بشري چلند وشي. مګر د څرګنده کړله چې اروپا ته ډله ییز مهاجرت په اساسي توګه د مهاجرو داسې حالت دی چې د نړۍ خواشینې حالت منعکسوي. ایډوارډز بیا وایي
15 major conflicts over the past 5 years all producing mass displacement, many of those conflicts still continuing today.
د تیرو 15 کالو په مهمو جنجالونو کې ډیر زیات کسان انبیزه شوي دي. ډیر دغه جنجالونه لا تر اوسه دوام لري او ډیرو مخکنیو جنجالونو خلک انبیزه کړي دي او دغه لړۍ په کلونو کلونو روانه ده. ایډوارډز نوای هیوادونه د ضروري اقداماتو په باره کې پانګه چونه نه کوي چې د هغوی له مخې د خلکو د بې ځای کېدو د اساسي علتونو غم وخوړل شي. دی وایي تر څو پورې چې په دغه وضع کې د ثبات راوستلو لپاره حل پیدا کیږي نو تر هغې پورې ناامیده شوي کسان له جنګ، تعقیب، د بشري حقوقو له سرغړونو او فقر نه تښتېدلو ته دوام ورکوي چې ښه او محفوظ ژوند زانت پیدا کی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د امریکایي مسلمانانو یوې سلکسیز ډلې او د نور ادیانو استادو د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو غاډه غونډه وکړه. اصلي مقصد یې دا و چې په امریکا کې د میشتو مسلمانانو پر ضد د کرکې، بدبینۍ او د سوې تفاهم د موجوده فضا د ختمولو په خاطر په ګډه سره کار وکړي. په مکړی په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریال ویکتور بیټي رپورټ ته چې سید سلیمان شابه یې تاسو ته اوروي.
د ډسمبر په دوهمه نیټه د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سان برناردینو په ښار کې د یو امریکایي مسلمان او د هغه د میرمنې لخوا په یو دفتر کې د دعوت په وخت په ډلهیزه توګه د 14 کسانو د وژلو په تعقیب د مسلمانانو په ضد د کرکې او د تعصب پیښې زیاتې شوې دي. د پیش امامانو او خطیبانو دغه ډلې د دوشنبه په ورځ د عیسویانو او یهودو له مذهبي مشرانو سره په واشنگټن کې له غونډې نه وروسته په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وینا وکړه. او اعلان وکړ د تفاهم د پیدا کولو لپاره مبارزه کوي او خپل ځوانان به په دې اګه کوي چې له تنگ نظرۍ او تشدد نه ځانونه وساتي او په هغو تبلیغاتو دې نه تیروزي چې د ځوانانو د بلارې کولو لپاره په انټرنیټ کې روان دي. او په متحده ایالاتو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلام نه د کرکې او نفرت په ضد د مبارزې اعلان کړو. د شمالي امریکې د مسلمانانو د اتحادیه مشر امام جوهری عبدالمالک د دې غونډې د اهمیت په باب امریکا غږ ته ویل:
We are very clear from this effort that we have
to do better job of reaching out to our young people from the pulpit. د مسجدونو د محراب منبر نه د واز او خطبو په دوران کې ځوانانو ته دا پیغام ورسو چې هغه څنګه کولای شي د منفي تبلیغاتو نه ځان وقو ساتي او منحرف نشي. پروفیسر براین لیون چې د کالیفورنیا ایالت د سان برناردینو په ایالتي پوهنتون کې د کریمینل جسټس یا جنایي عدالت درس ورکوي او په همدغه پوهنتون کې د نفرت او کرکې د عواملو د څیړلو د مرکز مشر په غاړه لري وای داسې ښکاري چې اوس په امریکا کې د مسلمانانو په ضد د کرکې او نفرت پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي. هغه امریکا غږ ته وویل
What I think is the hate crimes are actually a symptom
زما په نظر د کرکې او نفرت کولو جرمونه چې د مسلمانانو په ضد ګورو سبب نه لري دا اصل مشکل نخي او علامه دي دا خبره ډېر تشویش وړ ده چې د مسلمانانو په ضد د کرکې او تعصب نه ډکې تبصرې د امریکې په ټولنیزو او سیاسي غونډو کې هم ځای موندلی دی ګومان کوم چې دا پدیده د یو لړ مختلفو عواملو مجموعه یو شی چې موږ ورباندې اګای او پوهیږو دا دی چې کرکه او نفرت هغه وخت خطرناک شکل غوره کوي چې په سیاسي افق کې پیژندل شوي او بانفوذ افراد او شخصیتونه د یو ځانګړي دین او مذهب د پیروانو په ضد د توتیو نه ډک بیانونه ورکوي د کرکه او نفرت د زیاتېدو سبب کیږي پروفیسر براین زیاتی کوم شی چې د کرکه او نفرت ورته لمن وهي دا دی چې ځین خلک د یو فرد د جرم ذمہواری د یو ځانګړي دین او مذهب د ټولو غړو په غاړه اچي په بد نیت او سپک نظر ورته ګوري او په دې اړه غلط تبلیغات کوي پروفیسر براین وای کچېره امریکایانو سره دا احساس پیدا شي چې له حملو نه هغوی مسؤل دي او په دې هم پوه شي چې د نړۍ مسلمانان غیر متجانس نظرونه لري ټول یې د داعش په شان د سرزورو ډلو د تشدد ملاتړ نه کوي دا به هغه منفي او گمراه کوونکي تبلیغات خونسا کی چې د مسلمانانو په خلاف په انفرادي ډول او مطبوعاتي رسنیو کې کیږي
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز افغانستان د هلمند په ولایت کې د طالبانو پرمختګونو برتانیا د تاسوولې ده چې هغه ولایت ته خپل یو ډله نظامی سلاکار واستوي چې د یاغانو د حملو پر شاتمبولو د پاره د مالیز واکونو سره مرسته وکړي برتانیا دا وخت په افغانستان کې د ناټو دروځنی ماموریت په چوکاټ کې 1450 سرتیر لري د څو نوې رایسي افغان کووي او طالبان د هلمند په ولایت کې په جګړه وخت دی ویل کیږي چې د اسلامي یاغان په څو ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو په مقابل کې په جګړه بوختي او ځینې ولسوالۍ یې نیولې دي که څه هم افغان چارواکي دا خبر نه مني د کورنیو چارو د وزارت بیان صدیق صدیقی پرون د سه‌شنبه پر ورځ وویل چې تکوی کووی هلمند ته رسیدل دي او د برتانیې نظامی سلاکارانو رسیدل هم یې تایید کړ صدیقی وویل چې د برتانیې د سلاکارانو د غوړه ډله د ناټو له خوا د افغان ماموریت تر پروګرام لاندې ورسیدلې ده د مجرم نړیوال اداره وایي چې په 2015 کال کې د هغو کډوالو شمیر چې اروپا ته داخلیږي د 1 میلیون څخه زیات شوی دی دا د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته تر ټولو زیات شمیر دی په ژنیو کې میاشتې د برشیری حکومت دغې ادارې د سه شنبې په ورځ د مهاجرینو شمیر 1,50,000 او 1,540 کسه ښودلې دي دغه مهاجر د افریقا او منځني ختیځ نه په مختلفو لارو اروپا ته راوړي د عراق امنیتي ځواکونه ویل دي چې درمادي شهر په مرکز کې د اسلامي دولت سره په سخته جګړه بوختي دغه شهر د اسلامي دولت ومیاسي له مخې نیولی وو او عراقي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه شهر بیرته ونیسي د عراق د تروریزم ضد ادارې ویان سبا نومانی وای جګړه د حکومتي ودانیو په شاوخوا کې روانه ده او هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري د امریکایي مسلمانانو یوې ډلې د نورو ادایانو د استازو سره د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې وو کټه غونډه وکړه د غونډې اصل مقصد دا و چې په متحده ایالاتو کې میشتو مسلمانانو پر ضد د کرکې بدبینی موجوده فضا ختمه سي او په ګډه کار سره وکړي د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو د سوریې د ادلب په شهر باندې برید چې ګومان کیږي روسیه به کړوي غندلې دي دغه شهر د روسیې د جمهور رئیس په شهر لسد د مخالفینو په لاس کې دي شغلې ترو وای سوریه به هڅ کله دغه په کول د روسیې د امپریالیستي هدف برخه ونه ګرځي
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفي 15 په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 18 او شپه ته به هوا سړه وي منفي 4 درجه به وي په هرات کې به نن د اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه منفي 2 په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1 په غزنی کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 2 ټیټه منفي 9 په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1 او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 ټیټه 0 اټکل شوی دی
د دسمبر په دوهمه نیټه
قدرمن اوریدونکو زموږ سهارنی خبرونه مطالب پای ته ورسیدل لږورسته به دریخ خبرونه واوري د دریخ خبرونه همکاران هم حاضر دي دوی به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ